آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، فرشته ساحه که ما د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2021 کال د دسمبر په 24مه د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه له دې فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل، او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیر زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستی. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شاه په شاه دوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمني له ښځو سره ده او کده د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګ د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیستی دی، له مغه ورځ نه تر ننه پورې زه فکر کوم ورځ په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني را اخیستی ده. دښمني په دې باندې هره کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو نجونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې تاسې یو بسلا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي، یا معیاري خدمات موجود نه وي، او یو نامعلومه سرنوشت دی معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له ښځو سره کوي، دوی ته دا چا ورته ویلي او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتۍ نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلئ، په دې شکل باندې تاسې کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي، یا ولس کنټرول کوي، یا له ملي پاڅون نه مثلا مخه ونیسي. دا یوه غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتۍ وکړي، د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې، و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل نه شي. ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود په خود باعث دی کېږي چې یو واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ بلرې نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي، بیا به هیڅوک مخ نه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامین لټوي، الله چې همدغه نیمه عالي طبي مؤسسات فعال و، لکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډېر یو پراخه فیصله موجودیت لري، یا حاکم دي هغه پخوا تللي، هغه د شروع ده تللي، و بل اخر وخت کې متوجه کېږي یا څوک چا بل ورته راپور ورکړی چې بله باقي افغانستان کې دا اوسم پرانستی دي او بند شوي نه دي، نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان مصادره که چې دا هم بند شي، نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسو سره کمري او کار شي کېږي. د دې مسؤلیت نه دی خو چې مقصد ښځې ما نه شو فکر کې په دې باندې ولس څومره چې خوار سي، ذلیل سي، بیچاره سي، مایوسه سي، موږ هم به دې بالا غوښتنې نه، له اعتراض انتقاد نه به لاس واخلي او تیزه ورباندې حکومت
بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. میرمن کډوخیل ورزو مختار صاحب ته، مختار صاحب تاسو راته کدا ووایئ چې په دې وروستیو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړي دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه ګڼي او دا د چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي.
سلام تاسو ته او تاسو درنو مېمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړي چې تر ټولو د مخه په هدف وکاسو کوم چې طالبان د افغانستان منافع ته یا د افغانستان منافع ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغه حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل یا د پوهنتونونو تړل د طب د برخې محصلین به سرنوشته کول د پردو د اجنډا او د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقو چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقو پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. لبل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلونه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري. متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، نه په امریکا تر تړاو لري نه په بل ملک تړاو لري. دا د انسانانو فطری، انساني، سیاسي، اخلاقي، اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله اخوند د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل اورګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید په نشدی طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کارو کې چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه دراغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندوي باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دوه انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحا کې، پاغه کې یو همدا دا چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 3-10 مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسیږي؟ خو طبعاً د دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیه ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی دا ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان للمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا باسم ربک الذی خلق ولول، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله، اوایه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدای شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي، او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي، او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکه زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسې مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې د دوه مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خو وایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سي. ولی مونږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچیانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زمونږ د افغانانو کېږي. څه باندې 3 کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل شوي دي. دا 3 کاله یو لوی عمر ده. په 3 کاله کې دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای. نو همداسې به 3 کاله به 10 کاله تیر سي، 10 کاله به 20 کاله تیر سي. خو که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، موږ ټول افغانان یو، موږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی اس آی د ماموریت لاندې تربیه شوی، د اغوز ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دوه مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان لاهور او کراچۍ دی جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغو دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني، ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، اغو ته نزده کړی کړی دی، اغو ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جی که دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب ده او میرمن شینکۍ کړوخۍ ده، دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وایي چې دوی کوم استدلال کوي. موږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، موږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلي، موږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنو لوستلي، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا ساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب هم مخالف ده، خینو دا 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 ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناسته معلوم نه ده چې انستو که جن ده شتاو کنشتانه او ټولې دروازې تړلې دي. نو په کار داسې د طالبان هوش ته راسي، فکر ته راسي، اسلام ته راسي، درغی رازان، نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدي صاحب، دغه اختلافاتو ته د دوی ترمنځ اختلافاتو ته بیا هم راوګرځو. په ډېرې بخښنې چې ستاسو خبرې پرې کومه، دلته دغه د اختلافاتو موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافاتو به هم سره خبرې وکړو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوالې ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار دپاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه له شروع نه د دوی سره د دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم که رامنځته شو، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرون خاصتا وکړه او په کیسن کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعاً آماده شورای امنیت نه صادروي د لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي چې دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت یې کړی وای یا فشار راوسته وای، اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه نه دوی کولی شي په ازبکستان کې که وغواړي ونیسي، مګر نه نیسي. یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې د قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم په بیزتۍ باندې، مثلا د طالبان سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی، دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بیا معلومه ده چې په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان څه باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق ترمنځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمې چې یادوئ، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما به د طالبان یو بل لمن ته ونلویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي، مالي رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجسل د طالبان شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې به مللي ټولنه کومه اشتباهي سه کله متوجه شوي او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یم شاید سه شاید همداسې پلان شي ځکه چې هغه توافقنامه همداسې او شاید ایسا تا مشروطه نه وای، اتا دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم به مللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ورته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده، بالغه که وغواړي اقدام کولای شي. او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې له خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دوی غواړي دغه د دوی مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. یعنې ډېرې مسایل ته یاسي جې کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي، یعنې یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي، یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډېر مختلف وسیلی دي چې دوی کولی شي هغه د استفاده وکړي، اما زه فکر کوم چې دوی نه کوي. یو خود منطقوي رقابتونه دي، او بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبانو په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رضیاته مننه میرمن کډوخیل، بس کې بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته دی. ښاغلی اتمر، تاسو خبرونه ته خراغلی په دغه برخه کې کدار ته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیه چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي، دوی ته څومره د طالبانو درواک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه مهم دي، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته، درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته، سلامونه نیکینه. چین، روسیه، ایران، اگه هیوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سرا تاگو را تاگو راشه درشه لری، دی دوی طرز فکر ده افغانستان، ده خلق و ده بشری و حقوق و او دی دوی ده تعلیم او اگه مدودیتونه چه طالبان پو دوی بانده روستی، یا هغه قانون یو المعروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړیږي، د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبانو د نظام نه غواړي. او هغه یو خو دغه د ترهګري مسله ده چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونو ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بلا مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کیږي، او داسې ویل کیږي چې داعش د امریکایانو دخوا نه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو دخوا نه ورکول کیږي، او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغو هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنی آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي، او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شل کلونو کې ایران کې 450 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي، او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم، او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی د دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه اغلی اتمر، له ستاسو له څرګندونو نه بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه، د دغه نه بعد دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په ونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلی متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونه شو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی. که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادفور موضوع وګورئ، هلته څه ونه شو توانیدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وشي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژي په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بی‌ځای بی‌معنا استراتیژي په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرې شو، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت بیرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي و چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دی پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې دغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو، که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشار د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو، دې ته متوجه شوي یو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قدرونه منځته راځي. چین ځان ته یو ځواک دی، روسان ځان ته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي، چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره زر کول شي د نجونو ښوونځی د خلاص وي، بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي. طالبان تبر په خپل پښه نه په خپل وهي. نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دادی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دادی چې دوی په صحه کې دي، د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه
کاغلی
ښاغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډېرې بښنه چې خبرې مقطع کوم، دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی. ښاغلی یوسفزی، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپل یو کس چې خپله مشهول دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلی نه دی، دغه شخص فرمانونه صادروي او د دغه په مقابل کې نور ټول خاموشه دي، آیا دا شخص موجود شتون لري او یا دی کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده، او کو ګورې طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دې کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا دې ډیر زیات مشهور وي، خو هم دغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک وو، یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو، څوک په کیمران شول، څوک په وزیران شول، څوک په کې دارالفتا او د ستر محکمې رئیسان شول، او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي، نو دې عمله یو څه بیکګراوند او مشکل وی، بالخصوص د نوی طالبان چراغ لیدی په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني.
خغله یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې ستونی ستاده پټولنه کې نو ولدی یو امیر پتوګه، هر هیوات ځانته میکانیزم لري، د هر هیوات حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، د کله چې یو حاکم په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي، هغه کاس د هغه کاس کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده، نه خلک لیدلای دی، صرف غاګ دی چې پورته کیږي فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مچول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته چرشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته وداد ده. شخصیت مهم دا ده چې څه کول غواړي، افغانان غواړي چې د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډیر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ملت 50% میرمنې په کور کې نه واپ دي، ورستو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي تاسو پریکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په بداتیرو ازینی مشران په تیرو درې کالو کې به چې کله خپل موقف څرګندولو ترسو دا وخی چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینری خځې ته ضرورت نه وي، پیلوټ خځې ته ضرورت نه وي، خو به دا موقف پر کاو چې اقلن د صحت په شوبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې غوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پریکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډیر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانی کې چې باید د خو یو ضرورت ته او د میرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ته او د محرم او د پردې پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کې خود له خپلې طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري، ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران دي چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې غوی په خپل انجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولې دي. یعنی افغانان لپاره ما ویل چې ضرورت ده چې دوی مسائل باید حل شي، غوی نو په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، غوی بچ فضل ته امن وي، یو څه دي خلکو د اراده تمثيل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو سره
خغله یوسف زاینو د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتون او هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل لمخې د هغه نه هم نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نو په کوم میکانیزم به زدل د څنګه په کې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیث او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي او د ټول نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خط اقوا دار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دمر حکومت په رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه دا سی عمل اجرا کوم دا که یو فکر کې فوکس وی چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کس پکې دا سی فکر او دماغ ولا پیدا شي چې هر ورځ خپل کور ته مشکل راوړي د کور خوشحالي په خپګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبان حکومت دی دغه یو ډول حالت سره مخه ده. د طالبان حکومت دی نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دی او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بې وسه دي لکه څنګه چې ملت بې وسه ده دوی هم بې وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقلي کامل او عقلي کول زه یم. نو دغه یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده هغه هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده. خلک د ملت فرار کوي اقتصاد نشته ده او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي. یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي. دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره د دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي
کور ودان کاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمن کډوخیل څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپل منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري. ځینې کسان شته دي چې دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي خو ولې دوی په سرګند توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي په سرګند نه ښکار کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دريږي؟
ښه باید دوی جواب وای ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي مغه یو کس مهمه ده. یوسفزای صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا که پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولای شي. دا خو یو مسؤلیت دی دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات د افغانستان پرمختګ د افغانستان وسلول دنیا سره د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهمه دي او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشروع دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده. همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي او هغه به دغه وکړي چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کې او بس مغدین د دې بزام ځانم په واسه او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي ځکه چې موږ دین خبر نه ځکه چې موږ ته پیغام درس کې غلط تدریس شوی دی او ته موږ غلط خبرې کیږي اقوا اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله کې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانيت دی شغل علي او یو انسان د کومل کې د کټور انسانيت چې وژلې وي ان موږ هغه دی په غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده. فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خوند مې یا غلط ده یا به اعتبار ده یا ضعیف روایتي ما ورته مهمه دي. اما هغه اقرار ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ترغه ول دخل وسط احکام چې څنګه محمدی صاحب وویل عام دی عمومي دی نه رو خزل لپاره دواړه او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه دی چې در برتر ووسیږي د خزل لپاره بلکې خزل ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتا نه لري نو دې خاطر از فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات او غربیان کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې چې تراغه د پاریس روس په وړاندې وجنګیږي اما کله چې خپل هدف ته ورسه بیا یو په تور روس بدلیږي همدارنګه افغانان ژوند مهمه نه ده په مليون ها عمره شو د شوروي په جنګ په مقابل کې او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورس کې موږ قربان یم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړ شوې همدغه سمې الحق او نه پیغام به مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خپل ولایت تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګړي ولې دی لګړې اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منیسټر کېږي خو په فرانسه کې یو جلکې ووم سفته نشته لاله دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول دغه سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تټمی کول دي ټول هم دغه بینلی برنامه دي چې په یو مظلوم ملص باندې تطبیقي کې او خاصه ول د قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حاصل شو د نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلینک کې به د رقم انسانان بلوي کې کمر به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطي تربیه شي هم بل جاستونځه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او 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 فرا منطقه دی بوتمنه نو وسی غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نه نه ټکنالوژي له برکت به ستا قربا هم بربادي خواته رواني نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا د فرانسانو سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خیل
او منطقه او او به ملتول فقاز منګه سلبی دی او کله کله ځینې د دروغ هم در دې موږ سره کوي
ډیر زیاته مننه مېرمن کړو خېل اغلې اتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د لپاره او برته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د لپاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزي
پوسیبل دل چې دوه کې هم زین افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان ورته ورسېدل تاسو ولیدل چې دا هغه نه بتر شي او تر دې درې کاله پورې خلک هم دا چیغې وایي چې طالبان سمیږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصېږي همیشه به دا خبرې کېدلې نن موږ اغه اخیری میخم د چونو د زاکلو پر تابوت باندې وهل او اوس موږ پیږی چې نه خبره بل رقم ده خبره دا نه ده هغه کسان چې د طالبانو د پاره سپیناوای کو هغه کسان چې د طالبانو د پاره رابیګری کو اوس را دي چې د خلکو جواب دی وای چې دوی د غدرې درینیم کلم تم دینم باندې طالبانو ته زمينه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده چې یوسف زای سره وایم افغانستان تلويخ میلیونه نفوس لري تلويخ میلیونه د دې بندگان نه دي بل اخره غصب را وسله سرته راځي مونږ په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور په ټوپک په بارچا راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو کو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د استبدادي استعماري امپریالیستی پروژه یو برخه دی لیکن کله چې د هغه امپریالیستی و استعماری قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دی یعنی تاسو په دې باندې یقین وکئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره د یو خدمتګار حیثیت لري د خلک حاجت پوره کړي خدای په قران شریف کې حکم کړی، دا حکم دی چای امیر ای سلطان ستا ته وایم چې تاسو د خپل د ولس د حاجت مندان حاجت پوره کړئ. تاسو بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ، د هغوی حق خوري، د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ، د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کالو د څلوېښت کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ، د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسو د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ؟ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار کوئ، او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاوه. دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، څلوېښت پنځه څلوېښت زره مدرسې جوړې کړي، او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه سنبالي. دا د یو لوی پروژې یوه برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ، موږ به شل دېرش نور کلونه هم همدغه حالت کې تېروو.
مننه اغلی اتمر د څرګندونو نه مه د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی، په بخښنې سره چې خبرې مې ستاسو هم قطع کړې. ورزو ښاغلی مختار ته په د خپرونې په وروستۍ شېبې کې کلنډ راته ووایئ، د دغسې حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک یې ناراضه دي، د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده، دغسې حکومتونه به تر څومره دوام وکړي؟ دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځني اختلافات به نور څومره زیات شي؟ میرمن کډوخیل، که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ، ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ها معلم، دا مربوط دی ده چې څومره به ملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس د دومره د ظلم او زیاتۍ څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حد زیاتش په اخره د حوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتسون لپاره یو مقاومت لپاره، هغه وخت بیا د تر ډیره سخت تمام شي. خو یو بل لارې هم شته دی مربوط دا چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دي د حرکتونو یا د فرامین دي یا د سختګیری، او ځکه چې موږ پیږو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي، نو دوی باید لاس په کار شي او دغه فرامین مخه ونیسي. که دوی د مخاوني سي فکر کوم دا به یو مثبت اقدام وي، له داخل نه به ډېر اسانتر وي او د دوی اما دوی په قدرت کې پاتې شي، اما ولس په راځي او بالاخره ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبرو کولو وخت به ورکړی شي او هر څه به اسانه شي. غیر دغه نه فکر کوم چې حتمې ناورین سخت شي، موږ هم پایله به ډېر سخت وي، زر یا وروسته به دا تغییر بدل.
ډېر زیاته مننه اغلې کډوخیل، د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمر په ورستۍ سرګندونې مول راتلند وکړه. دغه صحي سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي، آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي؟ ځکه د افغانستان صحي برخه د فلجېدو په حال کې ده، یا دوی خپل خبرګون خپل اګواخ دوی روخانه کوي؟
ورې هغه ستر دی هغه پورې چې او اعلان یې ورکی ام کال لري مرسته خپل ودري، لیکن دا مونږ پر مونږ ولا دغه سي او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچاغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګان باندې هغه رحم نکي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنکیان درس سبق ویل دا بند شوي دي. په دې کې 2000 قابله وي، په دې کې 9000 نرسان ټریننګ کېدي، په دې کې 600 فیزیوتراپیستان وو، په دې کې 450 انستیزیست وو، په دې کې 1000 تنه پروتس ډاکټر د غاښونو. نو دا ټول مجموعه که تاسو حساب کړئ تر 15000 پورې رسیږي. دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو. نو نظام خو دومره ظالم نه وي چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې ښځه د دې لور بیا لاړ شي نارینه ته، او نارینه د دې د ښځې د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه وکړي. آیا دا زموږ تاریخي شرم نه دی؟ موږ د دې نه زیات وشرمیږو؟ یعنی دغه نظام بیا د اطاعت وړ دی؟ زموږ حق په ولس باندې دی.
ډیره زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه، ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکه، باسي را سره وکه. تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله. مننه چې تر دې د مرا سره وي. تر بلیونی مو خدای ملشه.
Good. زما په شعر باندې وای ارا دونه شاهی دینی په دې پوشی چی په فلمی ظالمانو لګولې و مهرونه سوچ جبا د پښتو وی زبایا ماهر بنکړي پښتانه زما لالونه